سلامونه او ستړي مسي وخت د مازیګر 15 بجې شوه د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ خلک کوم په دې غړي کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمه ایز کانفرنس کې د ګډون لپاره تاجکستان د ازبکستان ته تګ د خبرونی د سر موضوع د دې ترڅنګ په کوستان کې سبې پرونی مرګ جوړبلی تازه حال د قبایلی ضلع د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا سجنۍ پلان او د افغانستان او پاکستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم خبرونه جوړوي خو په فایل کې به ملیحا مرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی. وزیر اعظم عمران خان په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. په جنوبی وزیرستان کې یو ماشوم په یو ماین چاودنه کې وژل شوی او امریکا وایي روانه میاشت له افغانستان د هغو افغانانو د وستلو پروسه شروع کوي چې له امریکایي ځواکونو سره په نږدې شل کلنه جګړه کې مرسته کړي. وزیر اعظم عمران خان نن د ازبکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان حکومت وایي د دې سفر مقصد د سیمه ایز اتصال او موکو په نوم کې دونکو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستل دي. د پاکستان خارجه دفتر پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي د دواړو هیوادونو د مشرتابه ترمنځ په خبرو کې به په سیمه ایزو تعلقاتو، تجارت او اقتصادي همکارۍ توجه وي. تمه ده چې د دورې پر مهال د تجارت، تعلیم، کلتور، سیاحت او د بهمی دلچسپۍ په مختلفو برخو کې یو لړ موافقې او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. وزیر اعظم عمران خان به پاکستان ازبکستان تجارتی فورم ته وینا هم کوي. د بلوچستان په پسنی خار کې یوې چاودنې دوه پوځیان وژلي. د پاکستان د پوځ اما اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویل چې دغه چاودنه نن سهار په خدای بخش سیمه کې هغه وخښو کله چې د پوځیانو گاډي له هغه ځایه تیرېدو. په وژل شو کې یو کپتان شامل دی. اس پی آر دا د ترهګرې پیښه بللې ده. د حمله ذمہواري لا چا نه ده منلې. په جنوبی وزیرستان کې به ماین چاودنې او ماشوم وژلې. د سیمې ډیپټی کمشنر خالد اقبال نن مشال ریډیو ته ویل چې پیخه پرون سهار د بدر علاقې په نیک ازان خېلو کې شوې چې پکې یو تکلن ماشوم وژل شوی دی.
مشکل سٹاف ته لرو فاملی سره کوم نه مشرون دی سره هم په دې ورته کې پالیسی دا چې هغه دوه لکه روپۍ یې هغه ته ورته کور کوي. نو حکومت هم پالیسی دا ریلیف ډیپارټمنټ چې کوم کمپنسیشن دی هغه مونږ هغه ته مونږ انشاءالله څنګه د تدفینو د هو شي دیتا رسو.
خالد اقبال ویل چې د سیمې د ماین پاکی کار هم روان دی خو دغه علاقه پراخه ده نو په پوره ډول صفا کېدل به لږ وخت اخلي. جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوځ وخت په وخت وسلوالو ضد عملیات کړي او ویل کېږي چې ځینې ماینونه له هغه وخت نه په ځمکه کې خښ پاتې شوي چې وخت په وخت ورسره داسې پیښې مخته راځي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په صوبه کې په تیرو ورځو کې بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي او لس نور یې ژوبل کړي. د ادارې ویان احسان داوړ نن مشال ریډیو ته ویل چې تر ټولو زیات تاوان په شانګله کې شوی چېرته چې د ادارې چارواکي په دوره هم ورغلي. داوړ ویل چې په ځپل شوو سیمو کې امدادي کارونه هم پیل شوي او د صوبې نهه ضلعې حساس ګرځول شوي. په حساسو ضلعو کې بر او کوز چترال، چارسده، نوخار، سوات، پېښور او شانګله شامل دي. په عین حال کې د موسمیا تو محکمه پر راتلونکو ورځو کې په غرییزو او میدانی سیمو کې د پشکال د بارانونو امکان څرګند کړي. نن د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت کې د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر خلاف د یوې مقدمه اورېدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو په خبره دا مقدمه د 2013 د مه په ومه د کراچۍ په شالتیف پولیس تھانه کې درج شوې وه. په مقدمه کې پولیسو پر علي وزیر او نورو غړو د ریاست خلاف د ویناګانو تورونه لګولي. عدالت په مقدمه کې د جیل لمشر او پولیسو نه رپورټ هم غوښتي چې علي وزیر په بل مقدمه کې د چا په حکم نیول شوی. د مقدمه اورېدنه د جولای 19 می پورې زندول شوی. امریکا به له افغانستان نه د هغو افغانانو د وستو عمل د جولای په پای کې پیلوي چې د نږدې شل کلنې جګړې پر وخت یې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره مرستې کړې دي. دا لا نه ده روښانه چې په څومره شمېر کې به افغانان له هغه هېواد وستل کېږي او تر څو چې د هغوی د ویزې کار نه وي پوره شوی نو چرته به ورځي. سپینې ماڼۍ د جولای په 14 دغه اعلان وکړ او ورته یې د آپریشن الایز ریفیوج نوم ورکړ. سپینې ماڼۍ وویل چې د دې پروګرام لاندې له افغانستان نه لومړي پروازونه به د هغو ځانګړو ویزې درخواست ورکوونکو لپاره وي چې په امریکا کې د اوسېدو لپاره د ویزې پروسه ورله مخه روانه ده. د سپینې ماڼۍ ویانې جین ساکي ویل د امنیتي وجوهاتو له وجې نشي ویلی چې څومره افغانان به په لومړیو پروازونو کې له افغانستان نه ویستل کېږي او هغوی به په کوم ځای کې ساتل کېږي. او د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په نړیواله کچه له کووډ-19 ناروغۍ د کسانو مړینې او د نوو کیسونو مخته راتلل په زیاتېدو دي. ادارې د دې وجه د واکسینو ورکولو ورو بهیر په احتیاطي تدابیرو لکه په ماسک اچولو کې نرمي او د کورونا وایرس د ډلټا بڼې په چټکۍ سره خبرېدل خودلی ل ناروغینه د مړینې پښمر کې د مسلسل نه هونو لپاره تر کمی ورسته تیرونه د غسته بیا لوړ شو چې پنړې کې د مړینې شمیر تر 55000 زیات ریکارډ شو د لاغې د تیرې اونۍ پر تل 3% زیاتوالو د کووډ 19 ناروغې کې سونو کې تیرونه 10% زیاتوالي راغلو چې شمیر یې 3 میلیون یا دیش لکه ریکارډ شو نو د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا ملیحا مرزاده ووریدل د خبر په د غلام خان بندر باندې تجارت وای چې حکومت دا رسمي لار منلې خو هلته بنیادی اسانتیاوی نسته
نبی میجر کارډینا د سیټیزن کارډینا وتا ایشو شوول په باندې دا ډراورونه زوت شي خو به دا پاسپورت ولا ډراور دا زوت شي
اسلام آباد های کورٹ د پاکستان اسلامي نزیاتي کونسل ته ویلي چې په شورا کې د شزینه غړي هم واخلي که شزینه غړي نه وي نو تاوان یې څه دی
موجوده نه وی زیره خبره چې دا مشکلات پکې پیدا کیږي او زیره خبره چې هغه په دې ګټه باندې اتون چې کوم جوړی غا نه تمامي
افغان طالبانو پروند خوځ ولایتي شورا غړي زهره جلال د ویلور او څلور زامنو سره تشټولې و او بیا بیرته پرې شو دل تر خلاصي دروسته لا هم هغه د مبارزې هوټ شو دلې
خاور موږ باندې حق لري تر څو چې ژوند وي مبارزه وکړو خپل خاور خو نه شو پرې کودلې هم دغه مو خاور ده هم دغه مو پور ده هم دغه مو ګور ده
نو ریپورټونه هم لرو لمشالې دو سره اوسي خو فایل هم د ازبکستان زخه کو چې هلته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورغلی دی هغه په تاشکند کې په هغه نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي چې د سیمیزو سیمیستراو تر نامه لاندې کېږي د غونډې تنن افغان ولسمچا اشرف غنی هم ورغلی معلومه نه ده چې دواړو مشرانو ترمنځ به د کانفرنس په څنډو کې ملاقات وسی او کنه خو په همدې حال کې د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه د یو ځانګړي کانفرنس د قربتوب خبر ورکړي او دیش افغان سیاستوالي ورته اوربللی دي په دې هرڅمو په اسلام آباد کې لخپل همکار طاهر خان معلومات غوښتې دي
پاکستان شاوخوا دیش افغان مشران هغه دعوت کړی دی اسلام آباد ته او درې ورځې غونډه دا کم یو لیک چې افغان مشران ته استولې شوې دي د دې کانفرنس په اړه باندې په اسلام آباد کې جوړیږي هغه لیک مال واستې دي نو پاره کې دیش مشران نمونه دي چې په دې کې دواړه غاړي دي د حکومت خلکو مشته لکه د بهرنیو چارو د افغانستان وزیر حنیفت مرمون دي دا معلوم نه ده تر دې وخت چې کوم مشران به پاکستان ته سفر وکړي او کوم به رانشي ځکه 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم په خپل ټلیفون وکړ نو د عمران خان حامد کرزی سپ ته ټلیفون هم د دغه لپاره چې په خپل شخصا هغه حامد کرزی سپ ته دعوه ورکړي چې پاکستان ته راشي نو بار او بیا دا لیک چې ما کوم خبرو کړ په دې کې دوه اهداف دوه مقاصد د دې غونډې د کانفرنس په پاکستان جوړې درې ورځې به وي او لسمنه تر لسمه پورې دا د کورنې خبرې او دا چې پاکستان غواړي افغان مشرانو ته یو فرصت ورکړي یو پلیټ فارم ورته چې هغه د افغانستان په صلح کې تازه پرمختګونه یو دا خبره ده او دویم دا چې په دې باندې د نظر تبادله وکړي چې راتلون کې د څنګه وي د حل لار بیا کوم ده دا دوه موضوعات په دې کې زما نظر دا چې پاکستان ولې دا کانفرنس کوي پاکستان په اړه باندې په افغانستان کې خلک خفدي او د پالیسو باندې اکثر شکایت درلی لري نو ممکن نه چې پاکستان واړي چې افغان مشرانو سره داسې وخت کې کینی او دا غوي نظر هم وري چې دا تاسو هم وکړي چې پاکستان د دې په نظر باندې سوکړي سکولي شي نو دغه مقاصد دی او د نړۍ نه افغان نن د ازبکستان ته ځي او الته یو کانفرنس دی ما لکه شی بولان دی د مشال ریډیو پاستا یوټوب د یو چارواکي پاکستاني نه پښتنه وکړه دغه د افغانستان ولسمشر هم دا کانفرنس ته روان دي چې آیا د دواړو مشرانو د غونډې احتمال او امکان شته او که څنګه نو هغه دا چې تر اوسه پورې خو رسمي نشته البته د سې کوششونه روان دي چې د دواړو مشرانو په دغه کانفرنس باندې کې دوی ملاقات وشي ځکه په دې وروستو کې لګ په تعلقاتو کې بیا خرابواله راغلي دي او کله جنگ تیر شوی دی نو لګ مشکلات بیا په تعلقاتو کې پیدا شوی دي
نو طاهر خان چې اسلام آباد زخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ازبکستان ته د کانفرنس لپاره تاګ او بیا د پاکستان د افغانستان پر حالاتو باندې د کانفرنس را بلل لپاره معلومات راکول Oh, oh, oh.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د افغانستان او پاکستان چارواکو د خوست او وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر د ترانزیت یا تجارتي رسمي لارې په توګه ونلې، خو هلته لا هم ځینې ابتدایي سهولتونه نشته. د دواړو غاړو تاجران وای نه خو د ټرکونو د رجستر کولو لپاره سم انټرنیټ شته او نه هم د سفری اسناد لپاره کافي چارواکي، چې لوجه د دوی مالونه د ډیر وخت لپاره د پاتې کېدو لقبل خرابې شي. چارواکو ویلي پر غلام خان لاري د تجارت اسانتیاو او خلکو د تګ راتګ لپاره په مرحله وار توګه کار کوي. عمر وزیر په دې اړه ریپورت لري.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر د لارې د پولې دواړو خواو ته تجارت کوونکي وای چې کله هم غلام خان بندر ترانزیت شوه خو لا هم په تجارت پرخ شوه نه دی. یو شمیر ستونزې دي چې د پولې دواړو خواو ته په تجارت کې خند دي. د شمالي وزیرستان تاجرانو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې غوښتنه کړې چې غلام خان په تجارت کې اسانتیاوي جوړې شي، خو لا هم ډېرې ستونزې دي. افغاني ګاډي میرامشاه او میرعلي ته هم نه پرېدي. د ډېرای مالونو په وړلو باندې بندیز دی.
ترانزیت خوشو خو مشکلاتین آغاز پا غلام خان بارڈر موجود دی. نبی میجر کارڈینا دا سیٹی دین کارڈینا ویتا ایشو شو والا پا منی دا ڈراورون آزود شی و ویزا پاسپورٹ والا ڈراور دا آزود شی. کشتم مخکمہ چکی ما دو کانا دی نیٹ میز دیرا کم زیری دو دی میز دی فروٹ دی سبزی گاڑی مندی شپا شی دی نیٹ دی واجنا یا دا متبادل بلا یوات طریقہ ویتا جوڑا شی چی دی میز دی فروٹ دی سبزی
دا افغانستان خوست تاجرانو یو مشر انور زدران وای په غلام خان بندر د نورو بندرونو په سیر سهولتونه لا نه دی ورکړل شوی. افغان روډ پاس گاڑی د غلام خان بندر نه خو نه پریدي. په بندر کې مالونه خالی کیږي بارولی شي چې ډیرای ځای شي. د پولې دواړو خواو ته په یاد لارا دا مو خلکو په تګ راتګ هم بندیز دی.
چمن بارډر کې یا پر ترخم بارډر کې چلته کوم سہولتونه شته؟ دا په غلام خان بارډر کې سره بر انعام دي. د دې ځان روډ پسې ګاډي روډ او اجازه نه ورکړي چې مخکې پاکستان ته داخل شي لاړ شي. ټول مالونه په زیرپاین باندې کوزيږي، ال دا ټول مالونه ځای کېږي، خرابېږي او ډېر زیات تجاران د سره بستون ځای کې چې ته غواړي دا بزنس ته وده ورکړي او د دې قبایل او د خوست او د دې علاقو خلکو ترقی غواړي. بیا د غلام خان د بزنس یا د ټریډ عمده رول دی چې دا ټول سہولتونه ورته برابر کړي پاکستان حکومت او افغانستان حکومت.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان بندر باندې سہولتونو زیاتولو باندې کار روان دی. افغانستان څخه مال راوړون کې افغاني ګاډو ته د میرام شاپور اجازه شوه ضربه عملی شي. په ځنو مالونو لګدولو بندیز دی چې د وخت سره به دغه ستونزه هواره شي. د عامو خلکو تګ راتګ لپاره په بندر باندې FIA او نور متعلقه ټیمونو ته برابري روانه ده چې په قانوني توګه د خلکو تګ راتګ پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته بیا په جنوبي وزیرستان کې تیر ورځ د ماین په چاودنه کې اته کلن ماشوم وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ویلي چې د وژل شوی ماشوم رحمت الله د کورنۍ سره مالی مرسته کوي. چارواکي وایي په دې سیمه کې د مزکی لاندې شخصو مانونو صفه کولو کار کوي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مکه عالمزیب مسعود وایي باید چې دا کار جدي واخیستل سي. د پوینه په جنوبي وزیرستان کې یو سل دو اتیا د مان چاودنې تر اوسه پورې شوي چې پکې 300 ماشومان چې پکې زنانه هم شامل دي ټپیانې شوي دي. او نو په دې اړه باندې به د اشتیاق مسجد رپورټ وره.
د سویلی وزیرستان سیمه بدر نگزان خیل کې 13 ورځ سحر 11 بجې ماین 14 او تکالن ماشوم وژلای دی. د ماین 14 د غی پېښې په باراکښې د بدر او سیدونکو سیف الله سیفی مشال ریډیو ته ویایي.
13 ورځ 11 بجې په وادي بدر کې د نگزان خیل په کلی کې د لند ماین د مکا شوی و. په پښه تقریبا 8 سر پر وړي کې ماشوم بچای پښه شهید شو. د وتیر کول چې کوم ماشوم دی دغه رحمت خان میږي دغه اشه ورترا ورور هم نور کسان یو خار الله پاک بچکړی دی او دا یو چکینګ په دغه واقعیا شه شهید دا غدې می خال چکینګ دا دره خلکو فزیو ته مولینا حقیقی سره خپل مولینا په ستله لای وو ورته دا غدې مکا ورسول
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال ویای چې د وجل شوی ماشوم کورولا سره او مالی مرسته کوي او په سیمه کې د ماینونو صفه کولو باندې هم چار راونه دو
دا یو څه نه کوي شوی نو نشپل سټاف فالته لري او فهم حکومت پالیسی بالکل شروع
د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ غړای علمزیب ماسید ویایي چې د ماین 14 پېښې په لپسې راونه دي او د پاکستان حکومت په سویلی وزیرستان کې د ماینونو صفه کولو کې سنجیده نه دی.
په تواتر سره د لیډ ماین واقعیات روان دي. په جنوبی وزیرستان کې زموږ په ریکارډ مطابق دغه 182 واقعیا و چې په دغه کې زنانه او بچیان او سړي په دغه کې معذور او شهیدان شوي دي. تر اوسه پورې دغه په 300 زموږ ریکارډ مطابق 28 چکم شهیدان دي دغه رسېدلي دي په جنوبی وزیرستان کې. او تر اوسه پورا د حکومت له طرفه چې کوم موږ غوښتنه بار بار ځنې کوو دا باندې داسې واضح پالیسی مخکې تر راوړي چې دا باندې یعنی پرده نه اچي بلکې د دوی سره د لین ماین پاکي لپاره هم او باقاعده دي چې دوی سره چې کومه مرسته کیږي هغه هم یعنی واضح وي.
دا د هم یو دی چې 13 میاشت د اولنی جون په ورځ د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمه تنګي بدین ځای کې ماین 14 درې ماشومون وژلی وی او ماسید قوم د دغې درې وژل شوی ماشومونو مړیو سره د مکین پوځي بریګیډ امارت مخامخ درې ورځې احتجاجي پرلت کړای و او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې و چې سویلی وزیرستان دا د ماینونو نه صفا کړای شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
او سم د کوهستان پاړې رپورت پروند خبر پښتونخوا په کوهستان کې د داسو ډیم د کارکونکو پر بس سوي 14 کې نه چینایان او درې پاکستانیان ووژل. د پاکستان حکومت ویلي چې بس کندې تلویدلې او د ګیس لامل په کې 14 سوي خو چینایي چارواکو دا یو برید ګڼلې دي. د چین بارني چار وزارت له پاکستان غوښتي چې د برید شی پلټنی او حمله کوونکو ته د سخته سزا ورکړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د 14 پاړه څنګه دی ویلي. د یوې پېښې د نوعیت پاړه دوه بیلابیل بیانونه د حکومت لخوا مخې ته راغلي دا ولي او په سیمه ییز اقتصاد به د دې پېښې څه اثر کېږي. جواب یې ګلایاس په دې رپورت کې د لټولو کوشش کړی.
د پاکستان د بارونو چار وزارت وای د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د 14 په پیخه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. خو د چین د بارونو چار وزارت پیخه یو برید بلل دي. د 14 د نویت په اړه متضاد رپورټونه دي. د پاکستان د بارونو چار وزارت وایان زاهد حفیظ چودري د جولای 14 په بیان کې ویل چې لومړنی معلومات ښایي چې بس د تکنیکی خرابې له وجې کندې ته پریوت او د ګیس خپرېدو له وجې پکې 14 وشو چې پکې نه چینایي وګړي او درې ملکیان وژل شول. د بارانو چارو وزارت زیاتوي د پیخي پلټنی روان دي. خو د چین د بارانو چارو وزارت وایان ژاو لیان د جولای پر 14 په بیجینګ کې خبری غونډه ته په وینا کې پیخه د بریټ په نوم یاد کړه او د غندنی ترڅنګ د اسلام آباد د چینایي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د پاکستان امنیتی ځواکونو د حالت کنټرول لپاره اقدامات کړی دي. موږ له پاکستان غوښتي چې د حمله پلټنی وکړي، برید کوونکي ونیسي، سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو، ادارو او پروژو حفاظت یقیني کړي.
په عین حال کې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره ولیدل، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د پولیسو د مشر دفتر مشال اړیو ته پیښه تایید کړي، خو له تفصیل ورکولو یې ډډه وکړه. بلخوا په کمی سملې کې هم د پاکستان چاودنې په اړه حکومتي او اپوزیشن غړو ویناوي وکړي. د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار بابر روان د قومي سملې غونډې ته په وینا کې ویل، دا یو بوزدلانه برید وو.
بوزدلانه حمله وای جسکې نتیجه مې شاته وې یې ګورنمنت.
بلخوا د مسلم لیگ نون غړي احسان اقبال په خپل وینا کې ویل چې دا سو هایډرو پاور پروژې سره نږدې چاودنه په پرمختیاي کارونو او د پاکستان د اوبو پر امنیت برید دی.
یہ سر ایک بہت بڑا حملہ ہے، یہ پاکستان
کی سمجھی چارو پوہ ڈاکٹر اجاز خٹک د جولای 15 مشال لوتوی چې په موجوده حالاتو کې داسي پیخو کې زیاتواله راتللی شي.
ما دا سره ویل چې کوم بدلون کېږي او کوم لو ټرمایل دی امریکای روس چین دن اسلام مذهبي ایکستریم اس بی کې دن لس ګروپونه پاکستان دن سیاست افغانستان د ټول چارون شنو حالات څه سم خاطر نه دی روان او دا داسې کېدل دا چین د بلو انویسټمنټ روان دی دا خو ډایرکټ سره حمله ده او سیدا کی څو شنو زبر دې کې چې دومره کلاو ګرځېدل ایته ګرانی چې چا ګرانی ګینو اکنامیک اکټیویټی بګرانی.
په کوهستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژې کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. برکوستان د خبر پختونخوا د هزاري ډیویژن ضلعه ده چې په لویدیز او جنوب کې پولې له سوات ضلع سره لګېدلې دي.
لکه چې د ګلایاس په ریپورت کې مو اوریدل چې پرون دغه پیښه وشوه، نو د پاکستان چې کوم چارواکي وو د هغو مختلف بیانونه مخې ته راغلو، خو نن د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین یو غنټه لمخه پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی چې ابتدایي تحقیقات دا ښیي چې د داسو په پیښه کې شایي چاودیدونکي مواد استعمال شوي. د ده په خبره دا خبره لپامه نسی غورځول کېدای چې دا د ترګری پیښه ده. او د ده په خبره وزیر اعظم عمران خان په خپل په شخصي توګه په دې اړه کوم پرمختګونه کوي هغه څاري، او د پاکستان حکومت چې دی هغه د چین له ام بي سي سره له نږدې کار کوي، او د ده په وینا دا دواړه ملکونه به په ګډه باندې د ترګری په ضد جګړه ته هوډمن دي. دا یو سات لمخه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین په ټوئیټر باندې لیکلیو. او یو بل ریپورت ترازو، اسلام آباد های کورټ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته حکم ورکړی چې یو شزه دي هم په خپل شورا کې شامل کړي. دا کونسل شل غړي لري او حکومت ته په مذهبي چارو کې سلام مشورې ورکوي. د قانون لمخې باید لشت لشه یو غړي شزه وي، خو په اوسنی کونسل کې مېرمنې لسرستانه. په دې ورسې کې پر سوشل میډیا ځینې مدني فعالانو پر دې پراخې نیوکې کړې وې، او د شزینه غړو شاملو لپاره په عدالت کې درخواست هم جمع کړې وو. انیس اجمل په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاس وای ډیر زربا په دې اداره کې یو خزینه غړي هم اټاکل شي. نوموړي د خبره لاغرستو د جولای په 14 مشال ویډیو ته وکړه چې اسلام آباد های کورټ له اسلامي نظریاتي کونسل په دوه اونیو کې جواب غوښته چې ولې په دې اداره کې د خزو نمائندګي نشته. قبله ایاس ویل چې په دې وروستیو کې له دوی سره خزینه غړي هم وي، خو اوس یې دنده ختمه شوې یا ریټایرډ شوې دي.
زمونږ په آئین کې دا ذکر دی چې په کونسل کې شل کسیزا اعلی باډی دا، په هغه کې به کم از کم یوه زنانا وي، کم از کم. نو دا اته سیټونه خالی شوي دي، دې کې د زنانو سیټ هم دی. نو کیس وزیر اعظم ته پروت دی، وزارت قانون ته پروت دی. چکلا کوئی منظوری ہو کی نو انشاءاللہ دا اتم عمران براشی او پدے کے بعد زنانا ہم بھی دیکھیے اپلائی نہیں دا اعزازی بھی وزیر اعظم انتخاب کئی
سورو سے وڑاندی پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی دخصو دا نمائندگی دا نشتوالی پڑا پا ٹویٹر ہم لاغرستو باس راپورت شو چھ دا پارلیمانی چارو لپارا دا وزیر اعظم سلاکار بابر اوان دا جولائی پا پینسما دا قومی اسمبلی سپیکر تا پا یو خط کی غختنا وکڑا چھ دا کورنی تشدد خلاف دا 2000 کال قانونی مسودہ دی دا نظر سانے لپارا اسلامی نظریاتی کونسل تا ولیگی. په دې اړه مدني فعال اسامه خلجی د جولای په 15 په ټوئیټر ولیکل چې دا اقدام به ځکه په مکمله توګه رد شي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې دا مهال یو ښځه هم نشته. هغه له پښتنې کولو سره ویل چې په داسې کې به په سړو مشتمله شورا د هغه کورنۍ بل په اړه څه پرېکړه وکړي چې زیات تعلق یې له ښځو سره وي. په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځینه غړو د نشتوالي خلاف په اسلام آباد های کورټ کې وکیل زینب جنجوا او وکیل سالار خان درخواست جمع کړی وو. سالار خان د جولای په 14 په ټویټر ولیکل چې د پاکستان د آئین له مخې باید ولسمشر په کونسل کې لږ تر لږه یوه ښځه وټاکي. ځینو کسانو په ټویټر دا هم لیکلي چې باید په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو ترڅنګ د نورو مسلکونو او مذهبونو کسان هم شامل کړل شي. په خیبر پښتونخوا کې د جنسي زورونو ښکار د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبه او د بشري حقوقو مبارزه رخشنده ناظم ورته خبره کوي او وایي:
زه د یوې بشري حقوقو فعالې په توګه دا خبره کوم چې زموږ تل دا غوښتنه پاتې شوې چې د اسلامي نظریاتي کونسل ضرورت نشته، ځکه موږ چیرته په دې کې د ښځو په نمائندګۍ خبرې هم نه دي کړې. خو اوس چې دا د یوې ادارې په توګه موجوده ده، نو موږ وایو چې باید په دې کې د شیعه او سنی فرقو او د اقلیت
د رخشنده ناز د خبرو په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي امور سلاکار او د اسلامي نظریاتي کونسل غړي مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته ویل چې لکلیتونو سره تړلې مسالې راشي نو دوی د کونسل په غونډه کې اغې ته ضرور بلنه ورکوي.
اقلیتوں سره تړلې چې کومې مسلې به نو موږ یې مشران راغواړو او له هغوی رائے اخلو. اسلامي نظریاتي کونسل قوانینو ته د اسلام له نظره ګوري چې په هغه کې د اسلامي تعلیماتو خلاف څه خبره خونیشته، خو چې کله د اقلیتونو خبره راشي نو بیا خو موږ د هغوی مشورې اخلو.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن غړي آسیم ملک بیا وایي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو د نمائندګۍ د نشټوالي له وجې اکثره قانوني مسودې د منظوري لپاره د ځنډ ښکار شي. په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل لومړی په 1922 کال کې د سلا مشورو د یوې ادارې یا ایڈوایزری په توګه جوړ شوی و.
انیسا اجمل د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی د پلانینګ کمیټي پر دې بحث کړي چې په قوالی سیمه کې پرمختګ کارونه څنګه تر سره سي. د دې کمیټي مشر شفیق ابریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به د ځل ترقیاتي کارونو لپاره ښه پلانونه ولري او اپوزیشن ګوندونه بیا پر دوی نیوکه کوي. منور شاه پر دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پلانینګ او پرمختیا قائمه کمیټي وایي په 2022 مالی کال کې به د صوبې په قبایلی ضلعو کې 80 ارب روپۍ په ترقیاتي کارونو لګول کیږي. د یادې کمیټې مشر او له خیبر ضلع منتخب د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق ته جولای په 14 مشال لري ته ویل:
پرون مونږ میټینګ کې ډیسکس شوی دی، پاغه خبرې شوې دي د 24 ارب روپۍ چې دی د پسالانه ترقیاتي پروګرام کې په قبایلی ضلعو کې به خرج کیږي، او د دې نه علاوه د مونږ د قبایلی ضلعو ترقیاتي یا ډیولپمنت بجټ کم دی، اغه مد کې به 36 ارب روپے نورې خرج کیږي د اے آئی پی ایکسلریټډ امپلیمنٹیشن پروگرام لاندې. یعنی یو دا یو 73 ترقیاتی پروگرام دی چې په قبایلی ضلعو کې په مختلفو شوبو کې خرج کیږي.
محمد شفیق زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر مالی کال پر مهال په قبایلی ضلعو کې په پرمختیايي کارونو سره د 5-6 ارب روپۍ لګولي چې پکې یې د صحت، تعلیم، د سکول اوبو او داسې نور بنیادی سہولتونو منصوبو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف ځنې غړي تور لګوي چې حکومت عملی کار ډیر کم کړي او د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه تشې خبرې کوي. له مومندو منتخب د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند وای د تیر مالی کال پر مهال د په حلقه کې شوه پرمختیايي کار د نشټ برابر دی.
که زما په مومندو کې صحیح ما سی وای د دوو سرکونو نه چې هغه د پوخان را روانو او هغه کې چې دینو هغه باندې کار روان دي کې څه شک نشته. خو د دې نه علاوه ما ته څوک خو چې هسپتال اپګریډ شوی دی، مومندو کې کالج اپګریډ شوی دی، په 15 کې زما کالج بوایز جوړ دی، نن په هغه کې د سکو بنښت. نو دغه خو تیر کال چې دا دعوه کوي خو په ایجوکیشن مت کې دام راځي، په ایجوکیشن مت کې زما په تحصیلونو کې د چې تحصیلونه شته چې الته سره سکول نشته، نو چرته لاړې دا پیسې د تعلیم په مت کې.
دا راز سیړون کې نظام دا وړ چې په قبایلی ضلعو کې په پرمختیايي کارونو ژور نظر لري، وایي حکومت د تیر مالی کال پر مهال په دې ضلعو کې سناسه کارونه کړي خو هغه د عامو خلکو په ژوند کې ښکاره بدلون نه دی راوستي.
پیسې دې لګولې بدرې یا انډیکیټر دې یو خدغه انډیکیټر دې چې دوی پیسې لګولې د پدغه علاقې کې نو بیا خو په کار وځي د دې علاقې کې روزګار او کاروبار سمره دې کنه سمره دې خلک پیسې سمره ګټي دوی ما دا خبره ک دوی په هیلت کې کار کړي دې نو بیا کار وځي دلته کې دې بیماریانو سره شیو هسپتالونو سره صورت حال دې یا کا په تعلیم کې لګولې دې بیا په کار وځي مونږ چې کم دې ته تعلیم کمې کشمیر دې هغه ډېرې کمې دې 17-20% بیا په کار وځي یا شو یو
نظام دا ور زیاتوي په کار دا چې حکومت پر روان مالیکال کې د ځای ولس چارواکو او حزب اختلاف غړو سره په سلا مشوره پر مختیایي کارونه تر سره کړي نو خلکو ته به ډېره ګټه ورسي.
د منور شالدی ریپورت سره د خبرونې نیمای ته ورسېدو. 15 بجې سوې ملي حمیرزاده د خبرونو لنډیز اوروي.
وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د ژورو اقتصادي او تجارتي تعلقاتو په ضرورت زور راوړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه عمران خان نن په تاشکند کې د پاکستان او ازبکستان تجارتي فورن ته په وینا کې اعتماد خودو چې د دوه هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تعلقات په نور هم خشي. نوموړي د پاکستان او ازبکستان کاروباري ادارو ترمنځ په معاهده لاسلیک کېدو د اطمینان څرګندونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان په دوه ورځني سفر د هالت په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د بلوچستان په پسنی کې به 14 دوه پوځیان وژلي. د پاکستان د پوځ امریکو ادارې په بیان کې ویل چې دغه 14 نن سات په خدای بخش سیمه کې هغه وخت شو کله چې د پوځیانو گاډي له هغه ځای تیرې دو. د پیښې ذمہواری لا چانه د منلې. په جنوبي وزیرستان کې به ماين 14 او ماشوم وژلي. د سیمه ډیپټي کمشنر خالد اقبال نن مشال ریډیو ته ویل چې پیښه پرونسر د بدر په نېګزان خلو کې شوې چې پکې وته کلن ماشوم وژل شوی. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وای په صوبه کې په تیر ورځو کې بارانونو او سیلابونو کې لکتر لګا کسان مړ شوي او لسنور یې ژوبل کړي. د ادارې ویان احسان داوړ نن مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیات تاوان په شانګله کې شوی. هغه وویل چې د صوبې نهه ضلع حساس ګرځول شوي دي. نن د کراچۍ تر اګرېز د عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلي غړي علي وزیر خلاف د یوې مقدمې اورېدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو په خبره دا مقدمه د 2013 کال د مې په 8 د کراچۍ په شالتي پولیس تھانه کې درج شوه. په مقدمه کې پولیسو په علي وزیر او نورو غړو د ریاست خلاف د ویناګانو تورونه لګولي. امریکا بل افغانستان د هغو افغانانو د وستو عمل د جولای په پای کې پیلوي چې د نږدې شل کلنې جګړې په وخت یې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره مرستې کړي. دا لانه د روښانه چې په څومره شمېر کې به افغانان له هغه هېواده وستل کیږي او تر څو چې د هغوی د ویزې کارډ نه وي پورته شوی نو چېرته به ورځي. سپینې ماڼۍ د جولای په 14 دغه اعلان وکړ.
دا خبرونو لنډیز مولا ملیحه مرزاده اوریدئ. د خبرونې دوه مینې مای تراغلی یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې پښتونو درې میاشتې وروسته چې کومه جرګه د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر اعلان کړی و په دې اړه ځانګړی رپورټ لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان د جګړې پر پاکستان باندې اثر بسوي دا رپورټ هم لرو. خو اول بلار سو د افغانستان پکتیکا ته چې هلته په سلګونو اوسېدونکو پرون په ګردیش ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې افغان حکومت او طالبانو غوښتلې چې خپلې مسلې د خبرو له لارې حل او جنگ بس کړي. دوی ویل چې هر مسله په خبرو حل کېدای شي نو ځکه باید ټوپکونه کشول شي. لاریونوالو پر حکومت د ملیشونو جوړولو غږ وکړ او ویل چې شخصي وسلوال د افغانانو ترمنځ دښمنۍ جوړوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون پترس کې د جګړې له دواړو خواو د سولې او دایمي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری سوله غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ ته څه سرمایه پلونه لمنځه ځي، شپخانه لمنځه ځي، مکتبونه لمنځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپل خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه د طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. دا دوه کې کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ مېندې خويندې کونډې د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر 15 کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل
چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو دی، پولیس دی، امنیتي ملي دی، محلي اردو دی، محلي پولیس دی، په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوي خواجه دین حق بیان په خپلو خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربان غواړي.
امن غواړو، سوله غواړو، خپل سرې ملیشي نه غواړو. څوک چې د خپل سرو ملیشو دپاره له قانون دپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنګ خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربان په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل رپورت ترازو. پرون د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د وی لور او څلور زامنو سره له کابل خوست پر لارې په لوګر کې طالبانو وتښتوله خو د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې ماښام ناوخته پرېښود. نوموړی وایي طالبان ورته ویلي چې په افغان دولتي نظام او چوکاټ کې باید کار ونه کړي خو د دې پوینه له سیاسي مبارزې لاس نه اخلي. طالبانو د زهره جلال تښتول منلي او ویلي چې د خپلو مشرانو په لارښوونو او سپینږرو په جرګه یې هغه پرېښوده خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. زهره جلال زموږ همکار ته په دې مرکه کې د دې پیښې کیسه کوي.
دا چې مونږ کوم کار احمد پاره د کابل ته تللی وو او کابل نه سره د اولادونو خوست روانه وم چې لوګر ولایت د علي کلا په سیمه کې طالبانو ته راپور وو او مخکې نه مخکې ټارګټ شوي وو. هلته دوی کمین نیولې وو، ښه پریمان مسله کسان ایستلي وو، لارې بندې کړې وې، تیږې اچولې وې، موټرونه یې درولې وې او څنګه چې موږ هلته ورغلو نور بس محاصره شلو.
اغلی زهره جلال، کله چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخه شوې نو دوی بیا تاسو کوم ځای ته انتقال کړی، یعنی چیرې یو وړئ؟
موږ داسې نامعلوم ځای ته یو وړلو.
اغلی وکیل صاحب زهره جلال، تقریبا تاسو د شپې په شاوخوا ته بجود لوګر ولایت مقام ته راورسیدئ، بالاخره وسلوالو طالبانو څنګه دا پریکړه وکړه چې تاسو به له خپلو ساتونکو سره یو ځای خوشی کړي؟
مشرانو او متنفذینو ځوانانو په هلو ځلو د دې په برکت د ولایتي شورا وکیل صاحبانو، د خوست ولایت وکیل صاحبانو، د پارلمان وکیلان او د ولایتي شورا وکیلان، د لوګر ولایت د پارلمان وکیلان، وکیل د شورا ولایتي وکیل صاحبانو، نور مدني فعالانو، هر څوک چې شناخت لرل، او د علما شورا رئیس او د رئیس جمهور مشاور مولوی صاحب سردار، د سلاکار غازی نواز تڼۍ او د ورونه نور چې څوک مثلا دلته ځان ته څه هغه و چارواکی وو که متنفظ وو، داسې شخص به نه وي چې یعنی پاتې وي. ټولو دغه حسن نیت لرل. تر دا خبره دوحه پورې ورسوله، دوحه نه کویټه شورا پورې ورسېده. ټول هلته موږ یعنی موږ په حضور کې دا خبره کټ مټ روانه وه چې دوی ته عاجل عاجل راپورونه راتلل او خبره همدا فیصله کړه چې باید دوی ونه وژل شي، بیرته دغه مشرانو ته وسپارل شي. که نه هغه زما محافظین هم راسره وو، تیار سلا او دریشي و هر څه نور ثبوت لپاره کوم هغه نه و، خو دا د الله پاک رحمت و د ولسونو هلې ځلې و، د مظلومانو دعا وه. خدای پاک دغه مشکلاتو نه وژغورلو. اوس راغلي و خوست ولایت رسېدلی یم خپل کور کې.
تاسې تقریبا ټول څومره کسان وای؟
موږ ټول شپږ کسان وو. شپږ کسان کې څلور مې زامن وو، یو مې جلکۍ وه، او د جلکۍ دوه چې وو زما محافظین وو، دوه همداسې وو چې یو موټر چلول، همداسې را سره وو
چې لمړنۍ تحقیقاتو کې دوی ته ویل چې تاسو موږ سره اسیر کېدای نه شئ ځکه چې تاسو وظیفه نه لري. دوی وظیفه لري، دولت کارکوونکي دي، د مزدور حکومت نوکران دي، دا محافظین او دغه چون هغوی سره سلام و په زمین کې دریشي او دغه خبرې دوی هغه دي موږ سره اسیران دي.
وکیل صاحب کله چې تاسې هغه نامعلوم ځای ته ورسېدی نو د دوی دلیل څه و چې ولې تاسې له عمومي لارې وګرځولی او داسې یوه نامعلوم ځای ته یې وړی؟
علت یې دا و چې وایي چې دا حکومت سره کار مه کوئ، د دوی دا خبره وه.
آیا له دې پیښې وروسته به بیا هم تاسې خپلې دندې ته دوام ورکړئ که نه غواړئ په کور کښېنئ؟
دا وظیفه دپاره خو دا زمونږ خاوره دی، نو دا دولت مونږ باندې زحمت ایستلی دی، په دغه خاوره باندې مونږ تحصیل کړی دی او دلته ګرځېدلی یو، خاوره مونږ باندې حق لري. همداسې مشران مونږ ته ښودنه کړی او باید مونږ خپل نور نسل ته لاسرسی وکړو تر څو چې ژوندی وو مبارزه وکړو. اوس خو زمونږ دا دولت مشروع ګڼو او هغه ډله نامشروع ګڼو چې تاسو یاغي باغي ډله یې، کله چې یا جوړجاړی راځي یا هغوی حکومت راځي بیا به مجبور هغوی سره کار کوو. نو خپل خاوره خو نشو پرېښودلی، چا خبره مونږ خارجي پاسپورتونه هم نه لرو، همدغه مو خاوره ده، همدغه مو کور ده، همدغه مو ګور ده.
دا و د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال چې پرون طالبانو د یو لور او څلور زامنو سره تشتولې و بیا پرې شوله او له مشالېډو سره خبرې کولې.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي چې سو اتین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو په اړه په پاکستان کې څېړونکي وایي چې څومره طالبان ډېرې سیمې نیسي هغومره به ګډوډي زیاتېږي او سره به پاکستاني طالبان او داعش قوي کېږي. قسم طالبان ویلي که دوی په واک کې راغلل نو وسوالې ډلې به پرې نشي چې افغانستان خاور د پاکستان یا کوم بل هیواد خلاف وکاروي. خو څېړونکي وایي افغان طالبان به داسې ونه کړي. په دې اړه اسرار الله مومند رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د حکومتي ځواکونو ضد خپلو بریدونو ته زور ورکړې او یو شمېر ولسوالۍ یې نیولې، په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي له دې وسلوال فعالیتونو سره یې په هیواد کې د ساختګریزه او ترهګریزه عناصرو حوصله افزایی شوې او خپل فعالیتونه یې زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای په ګور لز کورمکه له پوځ سره د تاریخ طالبان پاکستان څو ساتن خطا قبایلی سیمو کې مخ په زیاتیدونکو هدفي او نور بریدونه د افغان جګړې سره دي. د په خبره په افغان جګړه کې د وجل شو کسانو په پاکستان کې د جنازو پر وخت طالبانو په حق کې نارې وهلو تقریرونو کولو او بیا په ټولنیزو رسنیو کې د قسمه ویډیوګانو شریکولو سره په تیزی سره سختدریزي خوريږي. بریګیډیر صاد په 14 جولای مشال ډو تول تاریخ طالبان پاکستان چې په پاکستان کې بریدونه کوي د افغانستان په هغو سیمو کې دي چیرته چې افغان طالبان کنټرول لري. نو د په خبره چې څومره په افغانستان کې د افغان طالبانو کنټرول زیاتیږي نو هم را تاریخ طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو ته د تربیه او ځان مضبوطولو لپاره زیات زیاتیږي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه حسن خان وایي افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان د سکې دوه مخه دي او په دوی کې د یوې ډلې مضبوطېدل د بلې ډلې د مضبوطېدو په معنا دي. حسن خان په 14 جولای مشالې دوته ویل چې د پاکستان په افغان طالبانو دومره کنټرول نشته چې هغه د دې پابند کړی چې د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمال دوته پرینت دی. د په خبره په دې روسیو کې د افغان طالبانو په پاکستان انحصار اهم ډیر کم شوی دی.
اوی چین ته زیراږي دا دی وس ایران کې ناس ایران ته زیراږي روس ته زیراږي دا نه مجه پاکستان کې بددوی دا نه دی خدای دا چې کو اوغالی نو سنه ته دا پوره لکه څنګه چې امریکای سره کې نه ول نو دا ته مونږ هم غواړو چې د افغانستان سره هم دا وکړي دا چې حالات کې ځنمنه دي خیال کیره طالب پر پاکستان داسې دا وکړي غسل یو ته یو ګډاګي کردار باته.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي ک په افغانستان کې بدامنی زیاتیږي نو تحریک طالبان پاکستان د ایش او نورو وسلوالو ډلو ته د وسلو او تربیت ترلاسه کولو موقع زیاتیږي او د په خبره د دې بنیغ پنیغه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان ایران او چین هم اثرات وی. سید نذیر وایي د افغان طالبانو په دې خبره کې حقیقت نشته چې ک پرس کا دوی په واقع راغلل نو د طریق طالبان پاکستان په ګډون نورې وسلوالې ډلې باندې تپرینک دي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمال کړي. نوموړی وایي افغان طالبان به نه غواړي چې نورو وسلوالو ډلو سره په جګړو ځان د افغان دولت پر وړاندې کمزورې کړي. سید نذیر په 14 جولای مشالې ډوته وویل په تیر وختونو کې د افغانستان او ایران حالاتو سره په پاکستان کې سخت درزی او ترګري زیاته شوې.
ایران انقلاب راغلی نو پاکستان کې هم داغی اثرات تر اوسه پورې شته دي. بل طرف ته چې افغانستان کې کوم حالات داغی اثرات په پاکستان باندې ډېر زیات وو د روس خلاف چې کله جنگ کې دو نو پاکستان کې کراسنکوف کلچر هم راغی او ډرګز هم راغلل او بل داسې شبکې هم پیدا شوې. نو دغه چیز خو په پاکستان کې هم چې کوم مذهبي ګوندونه دي یا بل اکسټریمیز ګوندونه دي نو دا چیزونه بیا پیدا کیږي او دا ټول چې بیا راځي کی نو بیا هغه بل لپاره خطر جوړیږي.
پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د ترګری لوجی په پاکستان کې دردې د مات سره باندې او یا زره کسانو چون له لاس اور کړي لکونه خلک کډوال شوي وو بازارونه او کورنر لنګیدلی وو او د اربون روپو تاوان شوي. د په خبره که پاکستان د ترګری او سختریزي مخنیوي لپاره په هیواد دننه ګامونه پورته نکړل نو دغه حالات بیا رامسته کېدای شي. د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم وایي پکار چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې د افغان جګړې لپاره څوک برتی نکړل شي او د ټولنیزو او نورو رسنیو او جماعتونو د لارې د سختریزي موادو د خپرېدو مخه ونیول شي.
په افغانستان کې د زیاتېدونکو جګړې پر پاکستان باندې اغیز د اسرائیل له مومند رپورت مو اوریدل.
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ډوري او سمي ځنګړي ريپورت تر ازو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان څخه اعلان کړی چې خبر پښتونخوا په بونو کې به د پښتنو درې ورځې کمی جرګه کوي. نوموړي د جون په دروشتمه نیټه په مسمباخ کې د ګوند د پخواني صوبای مشر او پخواني سېنېټر عثمان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې ول د پښتنو د کندونو او غورزنګونو له مشرانو سره تر مشر وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیر وختونو کې په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېښو سنځو هواري لپاره جرګې سوي دي. د بونو د جرګې مخه څه ده او څه ډول اغیز لرلای شي؟ احمد چازمي په دې اړه ځانګړی رپورت جوړ کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپیښو ستونزو د حل په مخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین لمانځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسمو غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یو جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکیږي، راشي کښینو سرا، راشي جرګه شو سرا. کته په یو ځای احتجاج کې زه په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر لدې وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګي وربللو وړاندې سکړې دي. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن دلی او مخکش او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استاذي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره تورسته به ګوري چې د جرګي مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګي له لارې کیږي.
دغه مسایل حل خو وی جرګه مذاکرات، جرګه ناشته، دغه حل په دغه شوینو کې دا څه نه ده چې بس لوړ را واخلې او مسلې حل کوي، په لوړو کې مسلې نه حل کوي.
د پښتنو د قومي والی او دوی ته د ورپیښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر 10 په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپیښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبال خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خور او ډېر مناسب و، خو دا کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوي دي او کمې شوي نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولي بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتین د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوي ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې د پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن یې وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و د دلورو، نو هغه د فرنګي په خلاف تر ګډو لویو قربانیو وکړه، لیکن موږ په لاس څه نه راغله، پاکستان جوړ شو، انګلستان آزاد شو. او هغه وخت کې چې کومه د یوې جون یعنی هغه وسوله، نو جرګه چې ده د اووه څلوېښت، هغه خپله یو تاریخي امنیت
د 1947 کال د جون پر دریمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتنې مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. کڅم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړي دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
د بنو په جرګه کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیر وګرځول دا پشا غرزو اتفاق کو نو بیا به هغه ادارې هغه خلک فیصله کوي. ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو نو دا بیا لوی منطقي انجام لري ډیر غټ اثر لري. د څه په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولای نه اګنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو لاري کړې دي. د ځینو جرګو لاري حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلی کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه ورسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یوړ. لدی ورسته د افغانستان یو مهم او برخلیک ټاکونکو لوی جرګه د 1947 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا ورسته د اوسنی افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ رامنځته کړه.
د پښتنو په جرګو باندې د احمد شاه زمي ځانګړي ریپورت اوریدلې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم راځو د خبرونې ورستۍ شیبو تر رسیدلې او د نه ساته خبرونو په دې ورستۍ غړي کې به د ورستۍ خبرونه لنډیز له ملیحه مرزا ته وورو.
وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او ازبکستان ترمنځ ژورو اقتصادي او تجارتي تعلقاتو په ضرورت زور راوړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه عمران خان نن په تاشکند کې د پاکستان ازبکستان تجارتي فورم ته په وینا کې اعتماد خودو چې د دوانو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تعلقات په نور هم خشي. نوموړي د پاکستان او ازبکستان کاروباري ادارو ترمنځ په معاهدو لاسلیک کېدو ته اطمینان څرګندونه وکړه. وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان په دوه ورځني سفر دی او هلته به په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د بلوچستان په پسنی کې یوې د نه دوه پوزیان وژلې دي. د پاکستان د پوز عامه اړیکو ادارې نن په بیان کې ویل چې دغه چاودنه نن سهار په خدای بخشي مکه هغه وخوش وکړه چې د پوزیانو گاډي له هغه ځای تیرې دو. د پیخي ځمواري لا چانه د منلې. په جنوبي وزیرستان کې به ماين چاودنه یو ماشوم وژلې. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال نن مشال ریډیو ته ویل چې پیخه پرونځار د بدر سیمه په نیکزان خلو کې شوې چې پکې یو تکلن ماشوم وژل شوی. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وايي په صوبه کې په تیر ورځو کې بارانونه سیلا سیلابونو کې لپتر لګه لس کسان مړ شوي او لس نور یې ژوبل کړي. د ادارې بیان احسان داوړ نن مشال ریډیو ته ویل چې تر ټولو زیات تاوان په شانګله کې شوی. داوړ ویل د صوبې نه ضلع حساس ګرځول شوی دی. نن د کراچۍ ترګریز عدالت کې د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر خلاف د یوې مقدمې اورېدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو په خبره دا مقدمه د 2013 د مې په 8 د کراچۍ په شالتیف پولیس تھانه کې درج شوې وه. په مقدمه کې پولیسو په علي وزیر او نورو غړو د ریاست خلاف د ویناګانو تورونه لګولي دي. امریکا بل افغانستان د هغو افغانانو د وستو عمل د جولای په پای کې پیلوي چې د نږدې شل کلنې جګړې په وخت یالته لمیشتو امریکایي پوځیانو سره مرستې کړې دي. دا لانه د روښانه چې په څومره شمېر کې به افغانان له هغه هېواد وستل کېږي او تر څو چې د هغوی د ویزې کار نه وي پوره شوی نو چېرته به ورځي. سپینې ماڼۍ د جولای په 14 اعلان وکړو او د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په نړیواله کچه له کووډ 19 ناروغۍ د کسانو مړینې او د نوو کیسونو مخته راتلل په زیاتېدو دي. ادارې د دې وجه د واکسینو رو ورکولو ورو بهیر په احتیاطي تدابیرو لکه په ماسک اچولو کې نرمي او د کورونا وایرس د ډیلټا بڼې په چټکۍ سره خپرېدل ښودلي دي.
ولی امرزاده و چې د نن ورځې نه ساته خبرونو د ورستي خبري غړي د ورستي شیبو د خبرونو لنډي چې درته وړاندې کی تاسو کولای شئ چې په همدې سپو باندې ډیوا رادیو واوري او تماشا رادیو نن ورځې خبرونه پاتره سي. زه عبدالحی کاکړ او نور ملګری درته په پامانی وایم.